بس مننه د اساجی رادیو ته د صد خبرونه دا وریدونکو هر کله کوم د خبرونه په منځنۍ صفه 12 پښنیمې په ټوله افغانستان کې خپري شي او د انټرنیټ د لارې په اساجی رادیو .com کې نیولای شي. په دې خبرونه کې د پاکستان د صدر اعظم د جګپوري سلاکار سرتاج عزیز سرګندونه په افغانستان کې د سولې پاړه او د افغانستان او پاکستان د پولي پوجدو د وسلوالو د اوشتو را اوشتو په ارتباط خبرو خلمړی خبرونه لرو. جميله زمانه اوروي.
سب کې د مهمو خبرونو سرچکی واوري. پاکستانی چارواکي وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې د افغان دولت خپل مسؤلیت دی، دوی به ورسره مرسته کوي. ایساف ځواکونه وایي یو ملکي کارکوونکی پرون د افغانستان په ختیځ په غیر جنگي پیشه کې مړ شو. او ایراني چارواکو د تهران پر اټومي پروګرام له امریکا متحده ایالاتونو سره د مخامخ خبرو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. په ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې د افغان دولت خپل مسؤلیت دی او پاکستان به یوازې مرسته کوي. سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل پاکستان پر افغان طالبانو کنټرول نه لري خو غیر رسمي اړیکې ورسره لري. دوی ویل له افغان طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ بیول د افغان دولت خپل مسؤلیت دی.
تاریخ پر کار دے ټول د افغان سټیک هولډر جوبل سره خبرې ترې وکړي. موږ صرف ذمہ داری نشو اغستې، کوشش کولی شو مدد وکړو.
افغان دولت له څو کلونو راهیسې هڅه کوي د سولې عالي شورا په مرسته له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. وسلوالو طالبانو له افغان دولت سره له مستقیمو خبرو ډډه کړې ده. وړاندې په خبرونه کې به د دې موضوع په اړه نور جزئیات هم واوري. د ناتو تر مشرۍ لاندې ایساف ځواکونه وایي یو ملکي کارکوونکی پرون د افغانستان په ختیځ کې په غیر جنگي پیشه کې مړ شو. تر دې مخکې د ایساف درې سرتیري د کابل په پلچرخي سیمه کې په یو ځان وژونکي برید کې وژل سول. په پیشه کې شپږ تنه افغانان هم ټپیان سوي دي. د سلواک جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ویل چې په وژل سوي کې دوه عددي پوځیان او بل امریکایي عسكر دي. د هلمند چارواکي وایي په شمالي ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د نفوذ مخنیوي ته خاص تدابیر نیولې دي. د برېټانیا د پوځ لوی درستیز جنرال سر پیټر وال پر نیوې برېټانوي ورسپانډ ته ویل د هلمند هغه شمالي سیمې چې برېټانوي ځواکونه له طالبانو نیولې شاید دغه ځواکونه تر وټولو وروسته بیرته د طالبانو لاسته ورسي. خو د هلمند والی وایاند عمر ځواک ازادي راډیو ته ویل چې د دې ولایت شمالي ولسوالی به ډیر ژر د طالبانو له موجودیت څخه پاک سي.
هغه پلانونه چې موږ د شمالي هلمند لپاره لرو هغه به ډېر ژر عملي سي. او هغه ساحې چې وسلوال مخالفین وستاسو ښه معلومه ده، نوزاد ولسوالۍ ده، مسقله ولسوالۍ ده، داسې نورې سیمې دي چې هغو ځای کې دوی کله ناکله تحرکي حمله کوي او په هغو ځای کې چریکي حملې کېږي. هغه به انشاءالله ډېر ژر د دوی د شتون څخه پاک شي. او اوس هم په هغه ساحو کې چې دوی تحرکات کول عملیات روان دي په هغه سیمو کې.
په افغانستان کې څه باندې لسره برېټانوي پوځیان دی روا خو یو شمیر برېټانوي سرتیري سش کال خپل هیواد ته ستنسول. د برېټانیا دفاع وزارت ویلي حکومت په پام کې لري چې د راتلونکي کال تر پایه له افغانستانه خپل ټول محارب پوځیان وباسي. اوس هم څو نړیوالو سیمه ایز خبرونه. د ایران د ستر مذهبي مشر علي خامنه‌ای د بهرنی پالیسی علي رتبه سلاکار د تهران پر اټومي پروګرام له امریکا متحده ایالاتونو سره د مخامخ خبرو اترو غوښتنه وکړه. علي اکبر ولایتي چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو یو کاندید وو د ایران یو ټلویزیون ته په مرکه کې ویل دا به ډیره ګټوره وي چې د ایران اسلامي جمهوریت د 15 جمع یو هیوادونو لکه امریکا، روسیه، فرانسې، برېټانیا، چین او جرمني له استادو سره یو په یو خبرې وکړي. دغه هیوادونو د ایران پر اټومي پروګرام تیر میاشت پر یو لومړنی توافق خبرې وکړي. د ایران اټومي رسنۍ د په بخښنې سره د ایران دولتي رسنۍ د ولایتي دا وینا راخیسي چې ویلي دي تر هغه چې لشپږ ځواکمنو هیوادونو سره یو په یو خبرې ونه کړو سم لوري ته به نه یو روان. په مصر کې د پولیسو او اخوان المسلمین ډلې د پلویانو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه څلور تنه وژل سول. دغه شخړې پرون په دې پسې وسوې چې تېره اونۍ پوځي ملاتړي حکومت رسمن اخوان المسلمین ډله یوه تروریستي ډله اعلان کړه. د څلورو وژل سویو سربیره د مصر روغتیا وزارت په قاهره او څلورو نورو ښارونو کې د اواتیا کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړ. بل ورته د مصر د کورنیو چارو وزارت څرګنده کړه چې د ښځو په ګډون یې 215 تنه نیولې دي. چارواکو اخوان المسلمین ډله په دې پسې تروریستي ډله وګڼله چې د سې شنبې په ورځ په یوه ځان وژونکي برید کې 16 تنه ووژل سول. اخوان المسلمین ډلې ویل دي چې دوی دغه چاودنه نه ده کړې. د جولای په میاشت کې پوځ منتخب ولسمشر محمد مرسي لواکه لیرې کړ. محمد مرسي د اخوان المسلمین له مشرانو دي. نو له جمهوري ریاسته د هغه له لیرې کېدو سره وخت په وخت د پوځ او د اخوان المسلمین د پلویانو ترمنځ اخوډاب رامنځته کیږي. د نړۍ ګڼو هیوادونو د لبنان په مرکز بیروت کې د موټر بم چاودنې چې د دغه هیواد یو سیاستوال یې واژه وغندله. د لبنان د مالیې پخوانی وزیر محمد شته د جمعې په ورځ له خپل چلوونکي سره یو ځل ووژل سو او په لسګونو نور ټپیان سول. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. شته پخوا په امریکا کې د لبنان سفیر هم پاته سوی و او دی په سوریه کې د بشار الاسد پر رژیم په انتقادونو مشهور و. د همداراز په لبنان کې د حزب الله پر شایع ډلې انتقادونه کول. په ملګرو ملتو امنیت شورا د ملګرو ملتو امنیت شورا د پیښه وغندله او څرګنده کړه چې په لبنان کې د خلکو د وژنو له لارې د دغه هیواد د بې ثباتۍ هڅې کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیا شته د استدلال او اعتدال ژغ وباله ویل چې دا یو ناوړه تروریستي عمل و چې شته پکښې ووژل سو. پولیسو د ترکیه په استنبول ښار کې پر مظاهره کوونکو اوشکي بهونکي ګاز استعمال کړ. پر پلاستیکي مرمۍ ډزې وکړې او پر هغوی اوبه وشندلې. مظاهره کوونکو د اداري فساد دی وی پیښې له امله د صدر اعظم رجب طیب اردوغان د استعفا غوښتنه کوله. پولیسو د ترکیه په مرکز کې هم هڅه وکړه چې و مظاهره خورا وره کړي. په انقره کې و مظاهره کوونکي رویټرز اژانت ستویل دی وی زدل تیم چو دا ویم چی لغلا لاس واخلی دا ترکیه لچور لاس واخلی زدل تیم چی رشوات وغندم او لحکومت و غوارم چی استعفا وکری. د جمعې په ورځ دغه اعتراضونه وروسته تر دې پیل سوه چې یوې محکمې د حکومت دغه نوي فرمان د تطبیق مخنیوی وکړ چې له مخې یې پکار دي چې پولیس خپل جکپوري چارواکي له تحقیقاتو خبر کړي. په عین وخت کې د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان ویل دي چې د پر ضد دغه شور ماشور د بهرنیو دسیسه ده چې د ترکیه د بې ثباتۍ لپاره کوي. او وروسته خبر و راپور نوای د روسیې په جنوبي شهر پیاتیګورسک کې د پولیسو یو مرکز ته نږدې په یوه درول سوي موټر کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه درې کسان ووژل سول. دا تر دې دمه د ازادي راډیو څخه مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځني څپه د لږ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د پاکستان د صدر اعظم د جکپوري سرک سلاکار سرتاج عزیز څرګندونه خبرو.
اوسه پوره د بارډر کولاو دي خلک راځي بغیر د ډاکومنټس تا یا ویزینا نو دې په وجه سره دوه مسایل دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د سره صلیب نړیواله اداره وایي چې راتلونکي میلادي کال افغانان ډېر مرستو ته اړتیا لري. د پاکستان د بلوچستان په مرکز کوټه کې کارګرانو مظاهره کړې. په دې خبرونه کې د ساينس او ټکنالوژي په پروګرام کې د لیتیوم په اړه معلومات درکو چې په افغانستان کې هم داخله شته. د ورکو شو بیا عزیزانو خبرونه هم خبرو کېدای شي د کوم ورک عزیز زیره در باندې وشي. د پاکستان حکومت وایي د دې لپاره چې افغانستان ته د جنگیالیو د تګ مخنیوي وشي باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله کنټرول زیات شي. په ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل په افغانستان کې د پاکستان یا هم سیال هیواد هند لاسوهنه د هیچا په ګټه نه ده. د وویل د طالبانو دویمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر په پاکستان کې د هر چا سره کتلای شي. د سرتاج عزیز څرګندونو جزئیات د سلیم محمد سالی پوره پورک.
د پاکستان چارواکي وایي هڅه کوي د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله څار زیات کړي. په ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وویل دغه شدیده څارنه به د امن په ټینګښت کې مرسته وکړي. سرتاج عزیز له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په دې توګه به د هغو کسانو مخنیوي وسي چې ویل کیږي افغانستان ته د جګړې لپاره ځي.
پوری دا بارڈر کلاو دے خلق راضی بغیر دا ڈاکومنٹس تا یا ویزے نا ناغے پا وجہ سرا دو مسائل دی دل سا نا خلق زی نا آغال سکے گلے کری چی دا تاسو طرف نا مونگ ماندے آل تکے کاؤنٹر کراس بارڈر ایکٹیویٹی کی گی اور ہم نے کی گی نو سو پوری بارڈر مینج نشی رن دا مانے کول گران دا نا شانتے فوجیونا لان چی دا امریکی نا آغے کی دا اعتمال دے چی التبا حالات خراب سی لگ دیر دا ان امپلائمنٹ ولی چی بار چی کم خلق خرچے کئی اگر چی کم شی روزگار با کم شی.
سرتاج عزیز وایي د سرحدي مسایلو په اړه به د سرحدي کمیسیون په راتلونکي غونډه کې خبرې او بحثونه وسی. د ده په خبره هغه کسان چې پاکستان ته ځي باید د پاکستان ویزه یا هم نور اسناد ولري. شغلی عزیز هیله وښوده چې په افغانستان کې سیاسي او امنیتي انتقال به په ښه ډول بشپړ سي. په ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار خپل یو پخوانی خبره بیا تکرار کړه. وی ویل پاکستان پر افغان طالبانو کنټرول نه لري خود افغان دولت او طالبانو ترمنځ د پخلاینې په مسله کې همکاري ته چمتو دی. شغلی عزیز تر دې مخکې په اگست میاشت کې د پاکستان یو شخصي ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي وه هیواد په هغه صورت کې په افغانستان کې له لسواهنې ډډه کوي چې هند د کومې افغان ډلې ملاتړ او د واک د خلا ډډه کولو هڅه ونه کړي. پاکستان وخت نا وخت په افغانستان کې د هند پر نفوذ اندېښنه څرګنده کړې ده. خو سرتاج عزیز اوس وایي د افغانستان په کورنیو چارو کې لسواهنه ستونزه نه حلوي.
دا یو اته میاں کے مخ کے دا اعتمال ہو دخل کو دا خیال ہو چی منگا چونکہ مداخلت کو طالبان حمایت دیر کو داغی کاؤنٹر پر طور بند ہے اگر ہندوستان ہے اس تو بلی چی ہندوستان مخ کے ناندر نائن سر تعلقات کو خو منگا ہم ہندوستان سر اللہ خبر کری دی چی دے کے دا طرفداری چی دا یہ ہو یا بل سر ٹک تر دا چی آوان پل میں نو کسی فیصلہ ہو کی اگر وہ طولو تا مزدوری دا یو فیوریٹ و بل دا بل فیوریٹ دا منگا رتا کے مداخلت چی دے دا دا افغانستان معاملات نخ گئی.
په ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي د طالبانو دویمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر په پاکستان کې دی او پاکستاني امن په بشپړ توګه تضمین کړی دی. شغلی عزیز ویل چې ملا برادر د افغانستان د سولې عالی شورا لغړو سره کتلی او له نورو کسانو سره هم کتلی سي.
نو خالی وی ای پی سی ملاقات کړو او ستغه خپل مرضی ته تسلل غواړي او دوباره کوشش کوي دا وی ملاقات نو شي نو سکیورټی نو غوښنه ورکاو سو پر ځل ته زمونږ دی مراري دا خو هغه ملاقات کې خپل شهدارانو سره ملاقات کول شي خپل فیملی سره کول شي دا ای پی سی ډیلیګیشن سره هم دا وی ملاقات کوي او زه به وکړم.
افغان دولت له ډیری مودې راهیسې هڅه کوي د ملا عبدالغنی برادر په مرسته له طالب وسلوالو سره روغې جوړې ته زمینه برابر کړي. سرتاج عزیز د پنځمې پرز ویلی و په افغانستان کې غیر یقیني وضعیت د پاکستان لپاره یو ګواښ دی او په پوره غور سره وضعیت څیړو. ولسمشر حمید کرزی د لندی یا قوس په لومړیو کې په مشورتي لویه جرګه کې ویل چې د افغانستان سوله د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. افغان چارواکو په ورور پاکستان تورن کړی چې په خپل خاوري کې افغان طالبانو او حقانی شبکې ته پناه ورکړي او د کوټې د شورا د فعالیتونو مخنیوي نه کوي خو پاکستان دغه تورونه رد کړي دي.
د پاکستان په ملي امنیت او بهرنیو اړیکو کې د سر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز څرګندونې مو د صالح محمد صالح په راپور کې واورېدې. سرتاج عزیز وویل اسلام آباد د سولې په خبرو کې د کابل مرسته کولی شي خو د دې خبرو مسؤلیت د خپل افغانانو دی. په روانه خبرونه کې وړاندې د پاکستان په ارتباط دا خبر لرو چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د کانکیندونکو د اتحادیې لخوا یو اعتراض شوی دی او دوی د اتو کارګرو د تښتونې په خلاف پرون یوه احتجاجي مظاهره وکړه. د قانونو دغه کارګران دوی ورځې وړاندې د بلوچستان له هرنایي سیمې برمته شوي وو. په روانه خبرونه کې د بلوچستان سرحد ته نږدې د هلمند په ارتباط هم د هلمند د والي د ویان څرګندونې خپرو. د هلمند د والي د ویان نظر مو په دې ارتباط اخیستی دی چې پرون د برېټانیا د پوځ لوی درستیز له یوې برېټانوي ورځپاڼې سره په خبرو کې وویل په هلمند کې هغه سیمې چې برېټانوي پوځیانو په پوځي عملیاتو کې نیولې دي ښایي راتلونکی کال بیرته د طالبانو لاسته ورشي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
مزار شریف د افغانستان له هغو شارونو څخه دی چې نسبتا ډیر برېښنا لري، خو دغه دی ژمی شروع شوی او له همدې سره هلته د برېښنا بیې زیات شوې دي. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریف په ټلیفون را سره دی. حبیبزی صاحب، څرنګه د برېښنا د په بیو کې ډیر توپیر راغلی دی، ډیر زیات شوې دي او که څرنګه؟
ټوټل کې سلامونه او سهار مو پخیر شي. بس تاسو تاسو او همدارنګه د اوریدونکو ته سهار پخیر. باید ووایو چې په بلخ ولایت کې د دې ولایت اوسیدونکي د برقه برېښنا د سپید جیګاز څخه شکایت لري. دوی وایي د 2 کالو په ترڅ کې د برېښنا ریاست البته په بلخ ولایت کې په دېونه تاوانې چې له دې لارې د دوی ستونزې سترې برخه کې حل کړي. په دې صورت کې چې د نړیوال بانک میلیونونه ډالر کابل او سمنگال برق ہمیں روختونونه ول خصوص روختونونه کې لوی ستونزه راوړه کړی دا او همدا نور ستونزه.
بله حبیب صاحب، تاسو ول سه هوا سره شوی ده، څنګه د غوس په مزار شریف کې هوا څنګه ده؟
یا خوشبختانه نن واره وو دې دا او ګرام ته ما خبرې درو د لسهار وخت وو ته مبادات لاړم دې او ته خوشبینه وو خو بل ستونزه دا چې تا
تقریباً بله او بیرته کده برېښنا سونځ تر شو، څنګه د روختونونو لپاره د بلخ ولایت چارواکي ځنګړي اقدامات باید ونه کی چې تاسو دغه موضوع له چارواکو سره نه د مطرح کړي، ځکه په روختونونو کې خو برېښنا ډیره عاجله په کار وي؟
دغه څنګه مثلا مطرح کله دی وویل چې کومه نوې پروژه چې د بلخ بل خصوص مزار شي مرکز ته غاډول ولا حیرتانو څخه دی ویل چې دی وا باندې شرکت سره قانون نو ته په کابل کې پای نه هغه څه خدا کراوله چې په تقریبا اوی در افغانې توانه ده خو دا ته په خلا کې امر په پای کې چالي کې در افغانې جوړې ده هغه پروژه هغه کس چې په ټول دی وسه قانون کې هغه کس ته شی دی نو یو هم د دې هم دا و بل څه چې موږ نو ورځنه هغه پک مارکس تا کول تاسو ته خو یو کوی ده هدایت نو به راته شوه چې موږ باید کوم کار ته سره او پاجن وختونو کې به ته چا وترو نو تا عیار کړی دي.
مجیب الرحمن حبیب زید د ازادي رادیو خبریال د بلخ ولایت په ټلیفون را سره ولته تاسو څخه مننه کوم و موریدل چې د مزار شریف په شار کې خلک شکایت لري چې د برېښنا بي د ژمي لپاره تکسر زیات شوی دی او نن په مزار شریف کې هم 3-4 سنتي واور ورېدل.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ احمد تکل کتنه ورته کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په کابل کې په پرونی موټر بم چاودنه کې د نړیوال ائتلاف د دریو سرتیرو د وژل کېدو په اړه په یو مطلب کې لیکي چې دا حمله نړیوالو ځواکونو ته ورپېښ دوامدار ګواښونه، حتی په داسې حال کې چې د دوی ونډه اوس په پوځي عملیاتو کې کمه شوې هم ده په ډاګه کوي. نیویارک ټایمز لیکي دا حمله په داسې حال کې وشوه چې د نړیوالو ځواکونو د زغرګاډو قطار د کابل په پلچرخي کې د فینکس پوځي کمپ ته نږدې پر لویه لاره حرکت پیل کړ. ورځپاڼه لیکي له دې حمله وروسته داسې یوه صحنه پر ځای پاتې شوه چې د کابل ښاریان ورسره آشنا دي، یعنی پر سړک د وسپنو او شیشو ټوټې او د انسانانو غوښې پرتې وي. نیویارک ټایمز زیاتوي چې روانه دسمبر میاشت د نړیوالو ځواکونو او په تیره د امریکایي پوځیانو لپاره ډیره خونړۍ میاشت وه، ځکه یوازې په تیرو لسو ورځو کې د ناټو نه نور سرتیري هم ووژل شول چې شپږ د یوه هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې او دوه نور امریکایان له یو برتنوي سرتیري سره یو ځای د افغانستان په جنوب کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ووژل شول. ورځپاڼه همداراز له پرونۍ حملې دوه ورځې مخکې په کابل کې د امریکا پر سفارت د توغندیو د برید یادونه کوي چې ډیپلوماتان یې ورخطا کړل خو څوک یې ټپیان نه کړل. نیویارک ټایمز د مطلب په دوام زیاتوي امریکایي پوځیان اوس عموما د جګړې په ډګر کې حضور نه لري او پر ځای امریکا ته د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو د بیرته استولو او د افغان ځواکونو پر روزنه ډیر تمرکز کوي. نیویارک ټایمز د مطلب په پای کې لیکي اوسنی پوځي تلفات د یو نوي حقیقت څرګندونه کوي او هغه دا چې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي خو د نړیوالو قواو تلفات په کمیدو دي. د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپل پرونی غنه کې په یو مطلب کې په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو د حمله په اړه یو مطلب خپور کړی. ورځپاڼه د پاکستان د استخباراتي چارواکو له قول لیکي چې وایي د امریکا بی پیلوټ الوتکو د شمالي وزیرستان په قطب خیلو سیمه کې پر یو کور دوه توغندي و توغول چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا درې بهرني جنگیالي ووژل شول. د ګارډین مطلب زیاتوي چې اسلام آباد او پاکستانی سیاسي ګوندونو دا برید بیا بیا غندلی او هغه د پاکستان د ملي حاکمیت سرغړونه بللې، خو لیکوال لیکي چې اسلام آباد له دې سره سره په خوا د حملو ملاتړ کړی. ګارډین وړاندې لیکي چې د دې حملو دوام د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکې چې د واشنگټن په نظر هم له طالبانو او القاعده سره په جګړه کې او هم په افغانستان کې د سولې پر راوستو کې د خاص اهمیت لرونکي دي نور هم پیچلې کړي. ورځپاڼه د مطلب په دوام زیاتوي د کراچۍ د بندري ښار په ګډون د پاکستان ځمکنۍ لارې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د اکمالاتو لپاره مهمه ونډه لري. ګارډین لیکي اوس چې امریکا د 2014 کال په پای کې له افغانستانه د زیات شمیر سرتیرو د ایستلو پریکړه کړې، له دې وروسته به له دې لارو بهر ته د امریکایي ځواکونو د پوځي تجهیزاتو، وسایطو او افرادو د ایستلو لپاره زیات کار واخیستل شي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي 2014 میلادي کال د بشري مرستې رسونې د ادارو او افغانانو لپاره خونړی وو او راتلونکي کال به په افغانستان کې بشري مرستو ته زیاته اړتیا وي. صالح محمد صالح راپور لري.
د سره صلیب نړیواله کمیټې 2014 میلادي کال چې لا یو وروستي څلور ورځې پاتې دي د افغانانو او د بشري مرستې رسونې ادارو لپاره خونړی کال وباله. د دې ادارې ویاند رفیع الله ستانگزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل په دې کال په افغانستان کې ناامنیو د سره صلیب او نورو مرستندویو ادارو کارونه ټکنی کړل.
ستونزې هم زیاتې وې. یو ستونزه دا وه چې موږ په ترینګرار جلال آباد په دفتر باندې برید وسو، پایله کې موږ یو همکار شهید شو او یو بل همکار هم زخمي شو. ډیری نورو مرستندویو ادارو ځینې خپل همکاران لاس پکې ورکړل. ځینې کارونه یو بل ځای کې موږ
د روان المریض کال د غبرګول یا جوزا پراتمه وسلوالو کسانو د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د سره صلیب پر دفتر برید وکړ چې د دې ادارې یو افغان ساتونکی ووژل سو، یو بهرنی او دوه افغان کارکونکي ټپیان سول. د هغه برید مسؤلیت چانو منلی. تر هغه برید وروسته د ادارې د لند وخت لپاره په افغانستان کې خپل ولس مرکزونه وتړل. تر دغه برید یو اونۍ وروسته پلسګونو معلولینو او نور افغانانو په یو لاریون کې له دې ادارې څخه وغوښتل چې خپل فعالیتونه دې نه محدودوي. د سره صلیب نړیواله کمیټه اټکل کوي چې د ناامنیو له زیاتېدو سره شي په 2014 میلادي کال په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا زیاته وي. د دې کمیټې ویان شغل ستانگزی له نورو مرستندویو ادارو هم غوښتل چې په دې کال د مرستې رسونې په چارو کې لا فعاله ونډه واخلي.
دا وضعیت ته چې ګوري کله چې جګړه په دې کال کې یو څه ډېره شوې وه، اړتیا به تازه نه وي، بشري مرسته به اړتیا ډېره وي او موږ په نورو مرستندویو ادارو باندې غږ کوو چې بشري مرستې دلته په دې سیمه کې ډېرې شي، ځکه چې ډېرې وګړي ورته اړتیا لري او موږ به ان شاء الله خپلو خدمتونو ته خپل مرسته په همدې برخه کې راتلونکي کال هم ادامه ورکوو، ځکه چې اړتیا ډېرې چې اړتیا ډېرې نیسي نړیوال اداره ده چې اړمنو خلکو ته خپلې مرستې ورسوي.
دا په اصل کې د چټاکل سوي اکثریت بهرني ځواکونه په 2014 میلادي کال له افغانستان څخه ووزي او داسې اندېښنې پیدا شوې چې شایي له افغانستان سره د مالی مرستندویانو مرستې کمی او د افغانانو د بشري مرستو اړتیا زیاته سي. شاوخوا 150 کاله کېږي چې د سره صلیب نړیواله کمیټه تاسیس شوې په افغانستان کې له دریو لسیزو راهیسې فعالیت کوي. 1300 کورنۍ او بهرني کارکوونکي لري. دغه اداره د جګړو او طبي آفتونو له کبله اغیزمنو او بې ځایه شویو خلکو ته بشري او روغتیایي مرستې برابروي. دغه راز د جګړې له اسیرانو او معلولینو سره هم غذایی او غیر غذایی مرستې کوي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ورکو شویو عزیزانو پروګرام لرو او د ساينس او ټکنالوژي په پروګرام کې د لیتیوم عنصر په اړه معلومات ترکو. د بریتانیا د پوز لوی درسیس پرون لوی بریتانوي ورسپانې سره خبرو کې وویل په هلمند کې هغه سیمې چې بریتانوي پوځیانو په پوځي عملیاتو کې نیولې شای راتلونکي کال بیرته د طالبانو لاسته ورشي. د جنرال پیټر په خبره دا به ډیره بده خبره وي چې د بریتانوي پوځیانو تر وتلو وروسته دغه سیمې بیا طالبان لاندې کړي. صالح محمد صالح د مرکی په پیل کې د هلمند د والی له ویاند عمر ځواک څخه پوښتنه وکړه چې آیا رښتیا هم دا خطر شته چې ځینې سیمې بیرته د طالبانو لاسته ورشي؟
تاسو ښه معلومه ده چې هلمند ولایت یو دغه ولایتونو څخه دی چې د وسلوالو مخالفینو تحرکات مدام وخت هغه سیمو کې وي چې هغه سیمې هممرزه د نورو هیوادونو سره وي. هلمند ولایت هم له هغه ولایت څخه دی چې نورو هیوادونو ته سرحدونه لري. نو په همدې موخه وسلوالو مخالفین تل هم دغه هیوادونو څخه راځي چې په بهرنیو هیوادونو کې روزل کیږي او بیرته راځي دغه ځای ته. افغان حکومت اوس خپل کوم پلانونه چې ایساف ځواکونو د وطن وروسته لري د هلمند په ټولو ساحاتو کې دي. تاسو ښه معلومه ده چې سنگین ولسوالۍ باندې وسلوالو مخالفینو یو تهاجمي عمله وکړه چې سنگین ولسوالۍ وشوله. خوشبختانه خپل افغان ځواکونو افغان امنیتي ځواکونو په غوځا کې خپل عملیات وکړل، په غوځا کې قرباني ورکړلې او له هغه ځای څخه د وسلوالو مخالفینو شتون پاک کړ. اوس په غوځا کې بشپړ امنیت ستاسو دی، هیڅ وسلوال مخالفین نشي کولای چې په سیمه کې تګ راتګ وکړي او یا ملکی کسانو ته او یا دولتي کسانو ته کوم زیان واړوي. بله، د ایساف ځواکونو شتون خو د افغانستان په ځینو سیمو کې ډېر ښه نتیجه ورکړې ده. خو بیا هم خپل د افغانانو د هلمندوالو زموږ د افغانانو په خپل مشوره سره چې ملکی کسان وایي چې موږ د خپل حکومت سره په هغه صورت کې مهنګیږو، په هغه صورت کې موږ مهنګي ورسره لیږیږي چې بهرني ځواکونه په دې ځای کې نوي. تاسو ښه معلومه ده په څو ځلو سره دغه یادونه شوې دي د ملکی کسانو له خپلې څخه دی ویلي دي چې موږ هر وخت د حکومت سره مهنګ یو.
ځواک صاحب، ما همدغه پرسنه کوله چې د هلمند دغه شمالي ولسوالۍ لکه سنگین، موساکله، کجکی، نوزاد او نورو کې په وار وار په وزي عملیات وسول، هم د بهرنیو ځواکونو د خوا څخه هم د افغان ځواکونو له خوا څخه. خدای شکر چې په دغه سیمو کې لا هم د وسلوالو فعالیت نه دی درېدلې. وجه څه ده؟
وجه همدغه ده چې په هغه سیمو کې مخکې لري نه چې هغه سیمې هغه پوستي او هغه سیمې چې مخکې بهرني ځواکونه په هغه ځای کې میشتو هغه په سمه طریقه باندې افغان ځواکونو په پوستو ته لاسرسی، هغه طریقه باندې چې باید افغان ځواکونو په هغه ځای کې د خپل دفاع لپاره په هغه ځای کې خپل پوستي اچولې وای، په هغه شکل نه دی اچول شوی. خو بیا هم د دوی د وطن نه وروسته ما مخکې یو یادونه وکړله چې سنگین ولسوالۍ وه، موږ ټول ولسوالۍ ته همدغه پلانونه لرو او ان شاء الله په ډیر ژر وخت کې به هغه پلانونه چې موږ د شمالي هلمند لپاره لرو هغه به ډیر ژر عملي شي او هغه ساحې چې وسلوال مخالفین ورسته ښه معلومه ده، نوزاد ولسوالۍ ده، مساکله ولسوالۍ ده، داسې نورې سیمې دي چې هغو ځای کې دوی کله ناکله تحرکي حمله کوي او په هغو ځای کې چریکي حملې کېږي، هغه به انشاءالله ډیر ژر د دوی د شتون څخه پاک شي. او اوس هم په هغه ساحو کې چې دوی تحرکات کول عملیات روان دي دغه سیمو کې. خو بیا هم د ایساف ځواکونو د وتلو سره سم 2014 او د 2014 او هم پسرلي کې د دوی کوم عملیات چې وو تهاجمي عملیات وو په ټول افغانستان کې، په خصوصا په هلمند ولایت کې ډیر چې مخالفین راټول شوي وو او ټول زور په هلمند ولایت کې، ځکه چې په همدغه ځای کې هغه ولسوالۍ چې هغه د هممرزه د ایران یا د پاکستان سره دي د هماغه سرحدونه را داخل شول. په هغه ځای کې مثال په لسګونو کسان چې هغه د بهرنیو هیوادونو وو، د چچن یا او همداشان د وزیرستان و د پاکستان و د ایران کې معلوم شول دغه کسان وو، د عمر زونه را ننوتل
افغان
دشتی
د هلمند والی ویاند عمر جوک.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
اته بجې او دیش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له نجیبې زمان څخه اور.
ملي امنیت او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وایي له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې د افغان دولت خپل مسؤلیت دی او پاکستان به یوازې مرسته کوي. د ناټو تر مشرۍ لاندې ایساف ځواکونه وایي یو ملکي کارکونکی پرون د افغانستان په ختیځ کې په غیر جنګي پیشه کې مرسو. دغه راز په همدې ورځ د ایساف درې سرتیري د کابل په پل چرخي سیمه کې په یو ځان وژونکي برید کې هم وژل شول. د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په شمالي ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د نفوذ مخنیوي ته خاص تدابیر نیولې دي. د ایران د ستر مذهبي مشر علي خامنئي د بهرنی پالیسي عالی رتبه سلاکار د تهران پراتمی پروګرام د امریکا متحده ایالاتونو سره د مخامخ خبرو اترو غوښتنه وکړه. په مصر کې د پولیسو او اخوان المسلمین ډلې د پلویانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شول. د نړۍ ګڼو هیوادونو د لبنان په مرکز بیروت کې د جمعې په ورځ په موټر بم چاودنه کې چې دغه هیواد یو سیاستوال محمد چتای واژه وغندله. او په ترکیه کې د وی مظاهره ګډونوالو د اداري فساد دی وی پیښه له عمله د صدر اعظم رجب طیب اردوغان د استعفا غوښتنه کوله. پولیسو پر مظاهره کوونکو غوښکې بهونکې ګاز استعمال کړ، پر پلاستیکي مرمۍ ډزې وکړې او پر هغو یې اوبه وشیندلې.
دا ورکو شو یو ځانه پروګرام وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي او د ساينس او ټیکنالوژي پروګرام هم تاسو ته لرو. خو تر دغه دواړو پروګرامونو مخکې بلوچستان ته ورسو. په کوټه کې د کانکیندونکو د اتحادیې لخوا د اتو کارګرو د تشتونې په خلاف د جمعې په ورځ احتجاجي مظاهره وشوه. د قانونو دغه کارګران دوی ورځې وړاندې د بلوچستان له هر نوې سیمې برمته شول. تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبريال برکوال میخیل پورپور.
د جمعې په ورځ د کوټې د پریس کلب مخې ته لسګونه کارګر د احتجاج لپاره راغونډ شوي وو او له هرنایي سیمې د اتو تنو تښتول شویو کانکیندونکو د خلاصون غوښتنه یې کوله. احتجاج کوونکو کارګرو په لاسونو کې د کارګر ګوند سره بیرغونه راخیستي وو او پر یوه اوږده پرده یې لیکلي وو چې تښتول شوي کارګر د ژر تر ژره راخوشي کړای شي. دوی د مزدورانو په ملاتړ شعارونه هم ورکول. د کارګرو د اتحادیې یو مشر پیر محمد کاکړ وایي دغه کانکیندونکو له هیڅ یو سیاسي ډلې سره تړاو نه لري او دوی یوازې د خپل مزدورۍ لپاره د ډبرو سکرو په قانونو کې کار کوي. د کانکیندونکو په تښتونه کې مستقیم څوک تورن نه کړل، خو وایي ویل دا هم کېدای شي چې دوی سړي تښتونکو وړي وي او په بدل کې د پیسو غوښتنه وکړي.
ځینې خلک د مذهبي منافرت په نامه وزني، ځینې خلک دا دي چې د صوبو د لسانیت په نامه وزني، لیکن موږ یو خبره کوو چې د مزدور چې دی هغه د سیاسي اړیکې نه لري. دوی راځي خپل مزدوری کوي خپل د بچیانو د رزق لپاره. نو موږ د خلکو ته مو دا خبره کوو چې ورور د دې سره ستاسو بنده ده، ټول صوبه چې د اغوا برای تاوان کې سلسله شوی ده. نو دا هم د اسدا تو کسانو دا خبر روان شاید اغوا برای تاوان خبرې یا څه خبرې.
د سوات یو کارګر محمد زمین وایي که د کانکیندونکو ژوند په دې ډول پر لپسې له خطر سره مخامخ کېده نو دوی بل دې کار لاس واخلي او دا به د بلوچستان اقتصاد ته هم تاوان ورسوي. محمد زمین وایي د ډبرو د سکرو شرکتونه د کانکیندونکو په مټو په میاشت کې په میلیاردونو کلدارې ګټي، خو د دوی د ژوند د ژغورلو لپاره هیڅ امنیتي تدابیر نه نیسي.
سراسر مزدورانو سره ظلم کیږي. مخکې هم د واقعیتو شو، هغه کمپنۍ راو راغې او وجل او کونډي او یتیمانان پاتې شو. اوس هم د حال دي چې د کمپنۍ دا نه غوړي دا به هم وجل. نو کمپنۍ هیڅ دې باندې نوټس نه اخلي او د میاش کې د کروټونو روپۍ د اربونو روپۍ مزدوران په سر کماوي او مزدور هغه نشته. په کار دا دي چې دا مزدوران بیا ته راش خپل کورونه ته کورونه کې هر چا په کول کې ویر دي سواد کې. نو مونږ د حکومت تدارس کوو چې مهرباني وکړي زموږ د سړي بیار سرش و منگا با دیر خوشحال یک
ده هر نایی سیمی لشهرگی نمیدزای ده تشتول سوی آتو تانو کان کندون که ده تشتولی مسئولیت لاهم کمی وصلوالی دالی نده منالی ده یادوانی ورده چه ده هر نایی و کت ترمنز غزیدلی لوی سرک ده دوغو تشتول سوی و کان کندون که ده تشتولی پخلاف لطیر و چلور و رد و راهی ستره لیده دوی وایی که کارگر را خوشی نسی نو دوی با پتول بلوچستان که ده دبارو پا کانونو که لکارونو لاس واخلی او طولی لوی لاری با ده احتجاج پا توگه و تدی
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د ساينس او ټکنالوژي په دې لړۍ کې نن په لیتیوم خبرې کوو. حاضر دمه په نړۍ کې تر ټولو زیات لیتیوم په ارجنټاین، آسترالیا، برازیل، کاناډا او چیلي کې استخراجیږي. د افغانستان د لیتیوم د زیرمو د موجودیت په اړه تر وروستۍ لسیزې پورې ډېر لږ څېړنې شوي وې، خو په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د لیتیوم د زیرمو په باب ډېرې خبرې کیږي. ویل شوي چې په غزني، هرات او فراه ولایتونو کې د لیتیوم پریمانه زیرمې شته او تازه د افغانستان په ختیځ کې هم د لیتیوم بل کان موندل شوی دی. لیتیوم څه شی دی او چا کشف کړ؟ لیتیوم یوه کیمیاوي ماده ده. کیمیاوي سمبول ال آی او اتومي نمبر یې 3 دی. د لومړي ځل لپاره په 1880 میلادي کال یو برازیلی ساینس پوه خوزی بونیفاسیو دو اندرا دا ایسولوا د سویډن په یوه کان کې وموند. سره له دې چې کیمیا پوهانو او فزیک پوهانو د 19مې پیړۍ تر پایه د لیتیم په اړه څېړنې وکړې، خو د 20مې پیړۍ تر لومړیو پورې له لیتیم څخه په پراخه پیمانه استفاده نه وه شوې. لیتیم څه ځانګړتیاوې لري؟ لیتیم تر نورو فلزونو زیاته القلي لري، انرژي یې لږه ده او په اسانه له اوبو سره تعامل کوي. همداراز د نورو القلي لرونکو فلزونو په شان د برېښنا جریان تیروي او فوق العاده عکس العمل لري. له همدې کبله په 1909 میلادي کال په هیلیم د لیتیم د شکل په اړولو سره انسان لومړنی اتمي عکس العمل وموند او له اتمي فزیک سره د لیتیم ارتباط حتمي شو. له لیتیم څخه څه کار اخیستل کیږي؟ نن سبا له لیتیم څخه د شیشو، د عینکو په عدسیو، سرامیکي موادو، برقي او الکترونیکي محصولاتو او په ځانګړي ډول د بیټریو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. له هایدرو اکساید لیتیم د تودوخې د لوړې درجې په وړاندې په مقاومت لرونکو غړیو د ویلي کولو په صنعتونو، د فلزونو په ویلډینګ کاری او نورو کیمیاوي صنایعو کې کار اخیستل کیږي. له دې کبله چې د اور اخیستو په وخت د لیتیم شغلې خپریږي، په اورلوبه او فیشنګونو کې هم کارول کیږي. هایدرو اکساید لیتیم کاربون دای اکساید جذبوي، نو له هایدرو اکساید لیتیم او همداراز پارا اکساید لیتیم څخه د هوا د جریان د پاکولو، د تولیدي سرعتونو، د ګازونو په افرازونو کې استفاده کوي. خو له لیتیم تر ټولو مهمه استفاده په فضایي او پوځي برخو کې کیږي. له لیتیم څخه د راکټونو او توغندیو د جامد سونګ موادو، همداراز په هایدروجنی او اتمي بمونو کې کار اخیستل کیږي. تر ټولو په زړه پورې شایده وي چې په طبابت کې هم له لیتیم په پراخه پیمانه استفاده کیږي. د خپګان یا ډپریشن، رواني ناروغیو او عصبي ناروغیو په درملنه کې له دې عنصره ګټه اخیستل کیږي. همدا علت دی چې لیتیم د صنعت لپاره په یوې مهمې مادې بدل شوی دی. که په افغانستان کې د لیتیم موندل شوی کانونه زیات وي، کېدای شي په راتلونکي کې د دې مادې له برکته د افغانستان اقتصاد او د خلکو ژوند یو مخ بدل شي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا. د تا بهیر کبا په یاد يم،
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني، په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان ټو دغه د ورک شوو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسې جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې د تاسو ډېر تلیفوني پیغامونه را رسېدلي دي چې حتما به یې درته خپاره کړو. په دغو پیغامونو کې داسې پیغامونه هم شته چې ځینې کسان پیدا شوي دي. نو ګران دوستانو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کیدای شي چې د تاسو کوم رښ شوی عزیز یا دوست پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي، کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزان او دوستانو پروګرام ته غواګیست. ګرانو دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور د ورزګان له دیراو تر لګلای دی. دوی وایي چې دوی یو شخص دلته پیدا کړی دی چې 15 کال لري، له غوګونه کونده او څه نور تکلیفونه هم لري. دغه محترم ورور خپل نوم نه اخیستی او دغه کس چې پیدا شوی دی هم نوم نه اخیستی. راځي چې دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو، کیدای شي چې د تاسې کوم ورک شوی عزیز یا دوست وي.
السلام علیکم، زه د روزګان د راوت ولسوالۍ سره سسته په تماس کې یم. موږ یو کس د کاسرو د راکټ چې ګورم تاسو د غورو کړن دی د 15 کال په شاوخوا باندې عمر دی خبرې نشي کولای. نو دا نه کاله کې چې موږ لاس سره غړي دی که دا هر چې هر ورورې ماته د پلا شمېره زنګ وي 0 1 0 0 0 9 5 9 8.
تاسې د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
تاسې زموږ غږ ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. محترمو دوستانو، که تاسو په ازادي رادیو کې دغه پروګرام ونورید، کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي باندې تلل شئ او دغه پروګرام له سره واورئ. د من پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. محترم دوستانو، اوس تاسو ته غا تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زه مولوی تاج محمد د زابل د ولایت ارغند ابو مسوالی له کوټې څخه زغیږم. ما یو د کاکا زوی د سید نظر محمد پنامه ده او دوه می خوریان دي سی یو د نظر پنامه ده، یو د محمد نظر پنامه ده، د لوکوزی زامن دي. اته نه کال کېږي چې نه کدی کدی دا اعلان په خپل اوري او بل چا ته معلوم وي اعلان اوري یا بل چا ته معلوم وي. ما ته دې پر دغه زنګ وی وی سپر درسه و دریسو پنځاتیا شپږو پنځنه تلیفون شمیره به بیا مې تکرار کوم 0300 350 شپږو پنځنه نو که هر چا د اوري یا د پښتو اوري کې مهرباني بیوي که د دوو خلکو معلومات وي تر دې شمیره زنګ ووي. السلام علیکم. السلام علیکم. زاغ اولین میرم در روزگان ولایت است. جراوت ولسوالی است. ما ورور نشورک سویدیا شر آگا پنامہ بانی کار چاہتا معلومات پجیش پیرم سر آڑی کونی سی سی پرناوی آتیا یو آتیا پاسو چلور شکیتا.
آلو سلام علیکم. زر حیات اللہ دکندار ولایت سخا خبری کوما موږ یو دوست دی چې په نامه د ګران د لپته وي د مهربانۍ د مخې دي زموږ سره پر دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي 0 1 0 2 8 5 2 9 9 او بل شمېره 0 8 9 3 4 چې د ژوند یا د مرګي کبرنجیوی که هر زیوی در گران پاکر دی مسته معلومات کراکی.
ما یو رو رکتی پر نام ناصر محمد دی شپش میرش دی چیزی چی دخبل کور نظر کسوی دی نو که هر یو دی دخبل دا اعلان آوری یا هر یو دی دی پاکر معلومات فلری سمستر دی پر هم نغش میرا پڑی که ہوگی سی سی پر آیا اتا ساوا
معلومات وسو نه تاسو ساعت سولوشن دا شماره په بیا تکرار او مسته بر وسو اته وسو نه تاسو ساعت سولوشن.
ما نوم ده تراب خان د لوګر د ولایت محمد آغې د ولسوالۍ د دهنام د کلی زما یو روز سعادت خان په نوم ورګ ده پینش ولا سسل کال کیږي چې په ایران کې ده. معلومه نه ده چې ځوانده ده که مرد ده که چا ته پته لګېږي موږ په دغه شمېره زنګ وهي 0899 399 148 بیا تکراروم 0 999 399 148. زما نوم ده تراب لوګر ممدآغې ولسوالۍ د دهناو د کلي هر چا ته چې پته ولګېږي 100000 اصول کیږي په دغه شمېره موږ ته زنګ ووهي. وسلام.
زه عبیدالله له بغلان څخه خبرې کوي. موږ یو اسیم پای ده په نوم یې د بلال د څلور میاشتې چې ورک ده چا ته کوم معلومات یې ما ته په دغه لمبر زنګ ووهي چې پر واوی یو شپېته 15 اوس نه خاطیا ځل بیا دا لمبر تکراروم چې پر واوی یو شپېته 15 اوس نه خاطیا تک پیدا کړو 15000
افغانی جایسته لري. یو خارګدار په نامه یو سړی زما ورکړي دا ته دغه دریس کلم ځوان ده لس کاله کېږي چې ورکړي دا جبار زوی دی دا که په نظر ورور دی د چا په دغه سړی پیدا که په دغه شمار موته زنګ ووهي ګوره ده 0 1 5 7 8 3 7 8 په دغه شمار موته زنګ ووهي ورور.
السلام علیکم. الله یې ورو دی په نامه د محمد الله
دا لاداب زوی دی چې دا پنځه ویشت کاله را په دې خوا څخه نابرکه شوی دی که هر چا ته یې معلومات وي نو په صفر اووه سوه نه نوي څلور څلوېښت پنځه څلوېښت په یو شپېته باندې دې زنګ ووهي خپله شیرینې دې واخلي. وسلام.
ہلو السلام علیکم زہ امان اللہ در کافی سات نجراب الفالین حقیقت زمایا ماما دے فنون دے کفان دا ہو جگہ دا او دا کابل پامی مسیر کے رکشو ہے دے کہ تو کہ تے پاگا باندې معلومات لری ما تے 15 شمارہ تنگ وئی سفر پارکی بوار سفر اپ تا دا سس سے بیسو اپ بیسو اج نو سفر اپ تا دا نو تو سے بیسو اپ بیسو اج نو
نامم غلام صاحب د افغانستان د سرپوز د ولایت او د سوزنه خلا د ولسوالۍ وڅېړم. زما زوی نوم یې عینالدین دی، دیارلس کاله کېږي د ایران د کرمان د ولایتو څخه د شهر بابک د عبدالغفور د کوره څخه او د انډوالانو څخه نادرکه شوی دی. هر چا چې د جوان یا د مرګ معلومات صحیح راکړي 50,000 کالدارې انعام او بخشش لري. د ټلیفون شمیره ده 0023 01 0 5 5 0 5.
د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0000 22 14 40 115.
زکه دا خان زې چې زوی د زابل د ولایت ارغنداب د ولسوالۍ د سردرې د کلي څخه زما ورور نواب خان د 12 کلونو پر مخه له ایران څخه رخصوي ده. موږ ته یې د مرګ او د ژوند معلومات نشته. د موږ سره دې په دې ټلیفون تماس ونیسي. 0000 28 14 41. یو ځل بیا تکرار کوم 0000 28 14 41. د بل نمبر 0000 9 9 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 سو سلور اتیا و سلام که هر چه پیدا که دو جایزه باور کو و سلام
سلام علیکم زمین که بلای رکم یار و نایت که خبر خوام از ما رو رست و ویش کاری که چنا درات دیده چنزا چلیش کار دیده نمی جمع گل دی که شاعت پال معلومات وی پر تلیفون پر داغش می رو جزا سپر و ساوا سیویش یو سلواتی ویش بیر ویش
سلام علیکم زه بختر احمد یم د خوست ښارنه خبرې کوم زما یو ماما ورک شوی دی چې نوم یې خنیب دی او تک دا ورود لیدلی او چا ته په خطه یې زما سره د پدکش مې دا اړیکه ونی چې سیپر اووه اویا او اته سوه پنځه دېرش نه سوه یو شپېته دوه
زه نورمحمد وردګ یم د سیدآباد له ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم جما یو وراره دی پنځمه جاته محمد دی دا ورک دی دا درې میاشتې کېږي چې ورک دی نو کدی په خده دی ما غزار وي یا بل چاته معلومات وي نو په دغه شماره دې زنګ ووهي صفر اووه اووه اته شپږ دوه نه شپږ درې اووه یا بل چاته معلومات وي په دغه شماره دې زنګ ووهي صفر اووه اووه
ولسوالی دی میرانزا قاضی دی و سلام السلام علیکم عبد الله احمد هلمند ولایت مازی ولسوالی نه سره په تماس کې ما یو اکاده دېس کا لکې دې سی ورکه محمد علی کې میزې په جلال آباد صاحب کې ورکه وې دې ګر مسلمانو د ټکټي په دې لمر دې مشوره وکړې چې په دوه سی پر شپږ دوه و دوه اته و پنځه شمه درځه چې په دوه سی پر شپږ دوه و دوه اته و پنځه
الو السلام علیکم زه ګلمات د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د لوی پولاد د وسیدونکو یم زما یو کاده چې په نامه د عبدالواحد شراجیر شو د اشکاله کیږي چې د ایران د بندرآباد په شهر کې د عبدالسلمان ورور کده د په اړه درک لري او یا د ازما غلط خپلوري نو ماته دی په دغه شماره زنګ وی دا غوونه یو ورته انتظار دی هر اړ یو لکه عجب لالی او عبدالولی او محمد ولی نو په دغه شماره دی ماته زنګ وی چې پر وسه وننه وی یوولس دش پرده پنځه تلویشت شماره یو ځل بیا تکرارو ما چې پر وسه وننه وی یوولس دش پرده پنځه تلویشت اربس مغول کپی دا کوي درزر امریکایي ډالر جایزه لري
درنسیر له سوالی د نړیغا سره سره په تماس کې از موږ د یورو د اسلام په نامه پلان نوم یې اجران تلا کړی او د ورونو نومانه یو سی پلاد یو سنتلار یو ابراهیم دی دغه په داسې دغه زنګ دا شماره مو ورځ درته وایي بار په دا شماره مو څه دغه زنګ وه چې پر اویا دوه څلوېښت پنځه نوي څلور سوه اته څلوېښت بله شماره ده چې پر اویا پنځه اویا دولس یو نوي شپږ.
السلام علیکم زه سردار محمد د شوراندام څخه د کندهار ولایت شوراندام د سیمې سردار په تماس کې یم. زما یو ورور دی ما جنونی زه د عبدالحیا خوند زی دی دا چې زه کال کې چې نه راکړ دی کندهار معلومات اوس مې د سپر آیا و شته یو شته شپاسا ووایا سپر آیا و شته یو شته.
السلام علیکم زه بخترام انګرام د فوټ سره خبرې کوم. زما یو ماما ورک شوی دی چې نوم یې خنیت دی او په ټوک دا ورود لیدلی او چا ته په هته یې ما سره د پدښ مې دا اړیکه ونیسې سیپر اووه اویا او اته سوه پنځه دېرش او نه سوه یو شپېته دوه.
ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو راځي چې اوس داسې یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو اوریدونکي له ازادي رادیو څخه مننه کړې ده چې د دوی د ورک شوو عزیزانو په برخه کې ورسره مرسته کوي او په څنګ کې داسې یو دعا هم کړې ده چې خدای دې وکړي چې ټول ورک شوي عزیزان او دوستان له خپلو کورنیو سره یو ځای شي چې دغه دعا ته موږ هم امین وایو او د دې په څنګ کې خپل پیغام هم پریښی دی. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم زه محمد یحیی قاری زاده د کندهار څخه خبره کوم. د ورک شوو عزیزان په برابر باندې د اکثریت د چا ورونه بې دره کوي د چا نور اقربا ورکې نو الله تعالی دې بس د ټولو مسلمانانو ورک شوي عزیزان په هر ځای کې په خیر جوړ روغ شي سلامت سره ورسي ورته او ستاسو څخه ډېره مننه چې افغانستان د خلکو لپاره مو دا یو لوی خدمت کړی دی خدای دې اجرونه وزنه درکړي. دلته هم کندهار په ښار کې نو دا یو خالي کې تقریبا یو بچی دی د دولس کالو په شاوخوا کې دی چې ورک دی نو دی بشاره خپله کابل د سلل یو ډېر فکر دی دلته د سفران او دغه مو جيبه مو علي وو په سیم نکړي دا بچی مې ویل کړی نو دا بچی عبدالرحمن نیز د دولس کالو دی په سب سبا نه معلوم دی پر لکړ باندې دی نو په دا برابر باندې هر مسلمان ضرور معلومات لري یا د چا سره وسیږي یا نور داسې معلومات ورته سره زما سره دې ټلیفون نمبر ته تماس ونیسه کنه و غار کې د شاغالي تر اول چې د ټلیفون شمیره دې چې پر اویا نشته چې پر دې اته سوا اته دې او دوه مې شماره ده چې پر نه یا اته اویا د سلویر اته سوا نو نس.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم رک شو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار وونه د ماښام تر و بجو پورې خپرونه لري.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ دی.